وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې دي. ورزو لاندو خبرونو ته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان په یو سټیډیوم کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه عمل به دا هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سیخ کړي. امیری نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناک او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي. همدارنګه په یو بل ټویټ کې بیا غلی امیری ویلي ډیری افغان قاضیان او مدافع وکیلان اوس له خپلو وړتیاو کار نه اخلي او د خپلو اولادونو لپاره د خوړو برابرولو په خاطر د مرستې لپاره لاس اوږدوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډله ییز امنیت د تړون سازمان سی ایس ټی او په غونډه کې له افغانستانه د سیمې د هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبانو بیا د دغو اندېښنو په اړه ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په لغمان کې له سوونو افغانانو سره نغدي مرستو خبر ورکړی. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې له 2400 زیانګالو سره مرستې کړي چې پرې موسمي اړتیا پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. او نن د فوټبال په نړیوال جام کې څلور لوبې کیږي. سویس او کامرون مخ دي، یوروګوای جنوبي کوریا سره لوبه کوي، پرتګال او غانا لوبه لري، او برازیل او سربیا مخامخ دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. تر لاندې د میور صدا اجملان په قربتوب نور بس دی پروگرام مې راوي.
نور بس دی شکسته سکوت.
درنو دوستانو ستړي مشي، د جمعې ورځ د نومبر 15مه په ټوله نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه لمنځل کیږي. ملګری ملتونه وایي موږ هغه وخت په نړۍ په ځانګړې توګه په هغه هیوادونو کې چیرې چې ښځې له ډیر تاوتریخوالي سره مخ دي تاوتریخوالی لمنځه وړلی شو کله چې ټول په ګډه په دې برخه کې اقدام وکړو او عامه پوهاوی رامنځته کړو. افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو دی چې بیلابیل سببونه او لاملونه پکې د دې موجب شوي چې له کلونو او لسیزو راهیسې پکې خزی له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا تاوتریخوالي کله د کورنۍ تاوتریخوالي په بڼه راڅرګند شوه، کله د ټولنیز تاوتریخوالي په بڼه، او کله هم سیاسي تاوتریخوالي یا له سیاسي موهیت څخه د خزو د حسوولو په بڼه. په دې خبرونه کې د نور بسته په همدې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې په دودیزه توګه د خزو وضعیت څنګه دی، د تاوتریخوالي کومې بڼې پکې عامې دي، قربانیانې څومره مرستې ته لاسرسی لري، او څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. خبرونه ته مو دوه میلمانه را بللی دي. په د افغانستان د پوخانی ولسی جرګې غړي ګلالی صافی او همدارنګه د خزو د حقونو فعاله نظیفه احمد شاهی، له دواړو درنو میلمنو مننه کوم چې زموږ بلنه یې ومنله او دې بحث ته راغله. زه به پوښتنه له نظیفه احمد شاهی پیل کوم. اغلی احمد شاهی، د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په مجموعي توګه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې موجودې دي؟
سلامونه نیتی هلی تاسو ته هم همدارنګه درنو اوریدونکو ته مننه که چېمو ته بلنه ورکړم کورمو ودان نظیفه شهیم د کابل څخه. تاسو سوال ته درځو، هغه کوم تاوتریخوالي په اصل موضوع چې په یو دوه کلمې باندې زه خلاصه یې کوم چې دوی ښځه د یو وسیلې په سترګه ګوري، د یو انسان په سترګه هیڅکله نه ګوري، خصوصا د افغانستان ټولنه او اکثریت زمونږ هغه فرهنګ چې مونږ وایو چې مثبت نتیجه لري د بل مرغه هغه منفي نتیجې چې لري هغه مونږ د رواج په حیث د فرهنګ په حیث مونږ هغه مخته وړو. مونږ په خپل خپل ځان باندې هغه ناوړو او کورونو چې نه په اسلام کې شته او نه په بشریت کې شته هغه مونږ په خپل ځان باندې په خپله تامینوو. مثلا یو ښځه ده هغه باندې د کور تاوتریخوالی وي، پلار ته سویلی نه شي وایي، خپل ستا ژوندي ستا شخصي ژوند نه زه پکې هېڅ څه نه شم ویلی. خاوند دې باید د هغې تابعداري باید وکړي، هر څه چې وایي د هغې امر باید پر ځای کړي. او سمه ده که چیرې خاوند داسې وي، خو ښځه بیا څه شوه؟ هغه خو یو انسان خپله اراده لري، خپل شخصي ژوند لري، هغه هم یو بشر ده، هغه هم خپل هیلې لري. خو له بده مرغه پخوا هم وو چې بیا هم د جمهوریت په راتلو سره په دې شل کالو کې څه نه څه ښه شوي وو. له بده مرغه دا مرض له راتګ څخه چې زه به ووایم، خصوصا زما په سترګو کوم هغه قضیې چې ما لیدلې، تقریبا ډېر اکثریت ښځې چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی درلود محکمې ته لاړل، د امارت له طرفه ورته وایي تاسو ښځې یاستئ، حق نه لري چې غږ پورته کوي، څه چې خاوند متاسوه یا باید ومني. یو له هغو ښځو څخه یو کس پورته شو وایي سمه ده که چیرې خاوند زموږ د اسلام نه خلاف غوښتنې وکړو مونږ ومنو، وایي خاوند دې باید تابعداري وکړي، هر امر کوي امر پر ځای کوي. همدارنګه یو بل زموږ ګاونډیانو خاوند یې ورک شو د امارت په څلورم پنځم ورځ باندې، تقریبا د یو کال نه ډېر وخت تیر شو. اخر دا مجبور شو لاړو چای زندق محکمې شهري ته، هلته ولادزه یې وکړل، ورته په خپل زما په سترګو وړاندې قاضي ورته وایي تو ښځه یې حق نه لري په خاوند باندې کوې، په حکومت باندې عریضه وکړي، زما د خاوند پوښتنه وکړي، هر چیرې زه خاوند راضي وایي. دلته موضوع زما ده چې زما برخه، زما د ماشومانو برخه، زما کور خسرګنې مې قبض کړي، ما ته نه ورکوي، ما یې د کور نه شړې دي، زه باید زما خو زما حق دی، زما شرعي حق، زما د اولادونو حق، زه سره د درې ماشومان چیرته لاړ
مانه نه دی. بحث ته به وروسته راځو. احمد شاهي چې په پوخا کې ښځې، هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ وي، څومره توانېدلې چې خپل غږ ورسوي او کمې ستونزې وي؟ او اوس د دوی په ستونزو کې څه زیاتوالی راغلی دی؟ آیا داسې ادارې شته دی چې دوی خپل غږ ور ورسوي؟ خو تر هغې زه مخکې غواړم چې له اغلې صافۍ نه ام دا وپوښتم، دی اوږده موده په افغانستان کې کله چې په ولسي جرګه کې وه یا فعاله وه په دې برخو کې کار کړی دی، له دې نه وپوښتم چې اغلې صافۍ د تاسو په وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومې بڼې شته دی؟ هغه دودیزې، هغه که ټولنیزې، هغه که کورنۍ، داسې په مجموعي توګه که راته ووایي.
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو تاسې اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې دا تاوتریخوالی متاسفانه په نړۍ کې شته، خو زه په افغانستان کې بیا ورسره چې د کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د خلکو لیدلور د ښځو په مقابل کې ډېر وروسته پاتې دی. د دولتي تاوتریخوالی یا حکومتي تاوتریخوالی د ټولنه زه ستر عمل په فعلي شرایطو کې ګورم. موږ په کورنۍ کې متاسفانه هغه ورځ نه چې جلی پیدا کېږي، څو چې کور ته څو چې د واده کوي په کور کې ورسره تاوتریخوالی کېږي، ورسره توپیری چلند موجود دی. اما هر رقم په ټولنه کې ښځې ته په هغه سترګه چې ګوري دا هم یعنی یو ویلې زه دې ته فرهنګ ویلی نه شم، زه وایم چې یو غلط رواج دی چې همداسې پاتې دی چې باید ښځه دوم مقام په ټولنه کې ولري. تر څنګ د دې په دې یو کال څو میاشتو کې چې دا نوي واکداران راغلي دي، د دې تاوتریخوالی اثر ډیر اوږدمهال پاتې کیږي. دا یو کال پنځمه کیږي چې هغه واقعي حقوق د ښځې، هغه انساني حقوق د ښځې بالکل ترې نه اخیستل شوي دي. تاسو ګورئ د تعلیم ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، کار ته اجازه نه ورکول دا تاوتریخوالی دی، ورسره یعنی ټول محرومیتونه چې هغه ورسره مخ دی دا ټول تاوتریخوالی دی. تر څنګ یې داسې یو مرجع نشته چې یو ښځه لاړه شي او خپل شکایت ورته وکړي. مثلا ترڅو به فقط محکمه یا صحرایی محکمه ورته ویلی شي، خصوصا د لوګر پیښه چې زه فکر کوم په هیڅ هېواد کې چې محکمه وجود لري لازم نه شي چې د سپورت په میدان کې د محکمې حکم پلی شي. هلته که دوی کوم جرم درلوده باید په محکمه کې یا په هماغه فضا کې چې لازمه ده هماغلته باید ورته جرم ورکول شوی وی. دا یو لوی یو غټ تاوتریخوالی دی.
آغلی صافی، تاسو وویل چې په افغانستان کې صحیح ده چې کورنۍ تاوتریخوالی یا ټولنیز تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې له پخوانه موجود دی، او دا په ټولنه کې داسې ریښې کړي دي چې خلکو ته همدغه درست کار ظاهرا ښکاري، فکر کوي چې ښځه باید په کور ناسته وي او همدغسې چې دوی کوم چلند کوي. راځه داسې ووایه، تاسو نور اسلامي نړۍ هم کتلې ده، ځینې خلک دا په اسلامي اصولو پورې تړي، مثلا که ښځې په بدو کې ورکوي، مثلا که د خسرخیلو په کور کې تر فشار لاندې یو سړی بلاړ شي، د یو چا په لور باندې به میاشتې میاشتې مرکې کوي، بیا چې ورته لور ورواده کی بیا نو داسې هغه سړی او هغه کورنۍ ګڼي لکه د مال چی، بیا به بیرته د پلار کور ته نه پرېږدي، جبر به پې کوي، ظلم به پې کوي، حتی د پلار کورنۍ بیرته حق نه لري چې د هغې لږ تر لږه ملاتړ وکړي او دفاع وکړي. دغه ټولنیز دودونه دغسې را جوړ شوي دي. میراث کې حق نه ورکوي، په جبري توګه په ودونو کې ښځې په جبري ډول ودیږي، پوښتنه ترې نه کیږي د واده پر مهال چاته چې کاکا ماما پلار وغوښتل ورکوي، د پیسو لرلو یا د مالي حساب حق نه لري. عموما په کلیوالي ټولنو کې ښځې په د کورنۍ په مالی حساب و کتاب کې نه ونډه لري او نه خپله د ځانګړو پیسو لرلو یا کاروبار حق نه لري. او تاسو چې اشاره وکړله دا نور تاوتریخوالي چې بیرون نظامونو وخت نا وخت دوی له کار نه محرومې کړي دي، دا اوس د ښوونځیو نه محرومې دي. داسې راته ووایه، ځینې له دې نه خلک وایي چې ګوندې دوی اسلامي اصول عملي کوي، نور اسلامي هیوادونه هم د موږ په شاوخوا کې د افغانستان شته دی او په نړۍ کې شته دی، یو مقایسه کوي وکړي له نور اسلامي نړۍ سره د افغانستان د ښځو د وضعیت.
خو یو خبر چې باید سړی ووایي، دغه ټول مشکل په بېسوادي کې دی. متاسفانه په افغانستان کې اکثر خلک بېسواده دي، او دغه د اسلام نه د افغان خلکو پوهاوی زه په بېخي په دغه اطمینان ویلی شم چې دا واقعي پوهه د اسلام نه دغه خلک نه لري چې دغسې خبرې کوي. ولې چې په اسلام کې قطعا نه دي راغلي چې باید ښځه میراث نه کړل شي، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید کار ونه کړي، قطعا نه دي راغلي چې ښځه باید په زوره چا باندې نکاح شي او یا دا چې په بدو ورکول شي. دغه کارونه چې په افغانستان کې کېږي دا قطعا اسلامي توجه ورته مور باید ورنه کړي. خلک دا بالکل د جهالت نمونې دي، خلک اکثرا د ناپوهۍ نه دا خبرې کوي. په څنګه راځو چې ولې په افغانستان کې دا تاوتریخوالی ډېر دی؟ یو دلیل یې دا دی چې بېسوادي ده، بل دلیل دا دی چې فقر دی. معلوم ده کله چې یو ښځه بېسواده اوسي هغه نشي کولی تحصیل وکړي، هغه خپله درآمد نه لري او همیشه مجبوره ده چې نور ته احتیاج وسېږي. دا خپله د دغه احتیاجي خپله یو تاوتریخوالی دی د هغې په مقابل کې. دا چې د ښځه په بد ورکول کېږي دا نه اسلامي هېواد کوم هېواد کې شته دی، شاید ډېر لري پرتو سیمو کې د کوم ځای اوسېږي، زه د دې نه خبر نه یم. اما مهمه خبر دا ده چې حکومتونه باید قانون لري او قانونونه باید تطبیق شي. په مملکت کې چې اسلامي مملکت دی، غیر اسلامي قوانین باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. په افغانستان کې بد ورکول رواج دی، یعنی بد ورکول فقط یاده چې ظلم او ظلم خود بالکل ظلم دی، او په هیڅ اسلامي قانون کې یا په دین کې نه دی راغلی چې د وخت چې یو څوک جنایت کوي، قتل کوي یا هر ظلم چې په یو چا باندې کوي، په یوازې کې باید خور یا لور یې په غېږ ورکړل شي. دا خو هېڅ په کتاب کې نه دی راغلی. دوی د اسلام نه ناوړه ګټه اخلي، دوی د اسلام د خپل د ناپوهۍ نه دی دا کارونه کوي. زه وایم په افغانستان کې ظلم فقط یو منشأ دا ده چې خلک بېسواده دي، ول چې دوی نه پوهېږي چې انسانان څونه یعنی خدای دې چی د پاره پیدا کړی دی او څه رقم به ژوند کې ښځه څوک ده او نارینه څوک ده، د دې توپیر چې دی دې په دغې نه پیږي. فقط ماشوم تولد کیږي په یو کور کې لاس او پنځه لاس اته ونه هم باندې پلارونه دونه ورته وخت نه لري چې ښه او بد ورته زده کړي، فقط ډوډۍ ورکوي او نورې خوشیګۍ چې هر څه کوي. هغې د یا خپل د ګاونډي یو خبره اوري وایي چې دا اسلام ویلي دي، یا د کوم بېسواده ملا نه اوري چې دا رقم ښځه باید بالکل د کوره ونه وځي، ښځه بالکل باید اجازه نه لري. دا کارونه دي، دا ټول د سواد نشتون نه کېږي او د فقر عام خپله د دې باعث کېږي چې مثلا لورانې په واده سن باندې واده شي یا مثلا پیسو په مقابل کې خرڅه کوي ولومدار یا څوک چې پیسو په مقابل کې خرڅيږي مقابل سره چې هغه ته پیسې ورکړي هغه خپل حق ګڼي چې دا ما په بیا خرڅه او د ازمال لکه د قدیم کنیزی او غلامی قانون دا شیان په افغانستان کې تر اوسه مو منتها کم شوي و اوس بیرته په دغه شرایطو چې شته کې بیا فقر او امکان لري چې نور هم ډېر شي منتها خطرناکه تاوتریخوالی دی کس په مقابل کې حکومتي چارو تاوتریخوالی دی چې د دې مخه باید درته ضرور ونیول شي کنه د دې اثرات به په کلونو کلونو د ښځو په ژوندانه باندې به پاتې شي.
مننه کوو. دغې موضوع ته به راشو چې اوسنی وضعیت د ښځو په وړاندې څنګه دی، څومره ادارې شته دی چې د ښځو غږ واوري، او دې باندې به وغږیږو چې پخوا کلونو کې هم داسې نه و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه و، خو یو شمېر ادارې وي، یو شمېر ارګنایزیشنونه یا سازمانونه و چې لږ تر لږه د ښځو غږ پورته کوو او ملاتړ یې کوو چې په دغه سازمانونو کې هم ستونزې موجودې وي. په دې به غږیږو. خو مخکې له دې نه زه بیا غواړم چې له نظیفه احمد شاهي نه وپوښتم په ورته توګه. اغلی احمد شاهي، د تاسو په نظر باندې په افغانستان کې په ټولنه کې په خلکو کې ولسونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي علتونه څه دي؟ آیا موافق یې له اغلی صافۍ سره چې فقر او بېوزلي، بېسوادي او همدارنګه د حکومتونو لخوا د قوانینو نم عملي کول او د ښځو د ملاتړ په برخه کې د قوانینو نشتون د دې سبب شوی؟
مننه کوم له صفای څخه. زه ورسره موافق یم، خو غواړم چې ورته جزئیات هم ورکم. خصوصا موږ راځو دلته په بېسوادي کې که چیرې یو انجونې چې خصوصا انجونې په کور خپل د پلار په کور کې هغه تر یو حده پورې درس وایي، سواد زده کوي، همداسې کتابونه ولوړي، خپل د حق او حقوقو د هر څه نه خبر وي، آګاه وي، سبا د خپل په خاوند کور ته چې لاړ شي هر څوک چې ورته په هره خبره هر رنګ ظلم ستم چې وکړي هغه کولی شي په ډېر په قناعت بخش خبرو سره هغوی ته قناعت ورکوي که چیرې تاسو دا کار وکړي سبا زب زغم په ما تیریږي او تاسو آخرت به څنګه کی آخر څه به لاسته راوړي، آیا دې سره به تاسو خنوم به ترلاسه کړي؟ که چیرې یو مېرمنه بې سواده وي او هغه بدې ورځ د پلار په کور کې تیر چې ورونه وایي ته کور نه بیرون مه وزه او ته حق نه لري کار وکړې، ته حق نه لري چې خبرې وکړي، خصوصا په مجلس کې یا په کورنۍ مشورو کې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې خبرې وکړي، یو دوی انسان به هیڅ هغوی ته خپل سترګو ور چې مثلا اول که چیرته نر وي او مثلا ښځینه هیڅ اجازه نشته چې خبرې وکړي او راشي په مجلس کې، موږ وایو تاسو ته صبر دی. خو بیا موضوع بیا څنګه راځي چې چیرې سبا اولاد لوی شي، هغه ښه اولاد صالح اولاد وي، وایو د پلار دی او دا دی او هغه د نصب هم داسې وي، او که چیرې خدای نخواسته هغه یو بېسواد مور وي د کور نه وتی نیسي، د خپل د ماشومانو ته د هغې روزنې ته لاسرسي ونه لري، دا بیا خو معلومه خبره ده سبا د ښه اولاد نه هر څه به جوړېږي. بیا څه وایي ورته؟ وایي دا خو د دې مور هم داسې وه، مور هم داسې ده، هغه د خپل د حق نه خبر نه وي، خبرې نه شي کولی، یا بیا ورته وایي هغه د انسان لیاقت نه لري چې داسې اولاد روزلی. او له بده مرغه فقر نه هم بهتره، په فقر کې هم یو باسواده ښځه کولی شي چې په یو طریقه خپل ژوند مخته ویسي، خو ډېره بده هغه ستونزه په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې وي چې هغه بېسواده مور وي. په مور چې هر کله چې سواد ولري نو داسې فکر وکړه چې هغه بېسواده خاوند هم چې ولري هغه بیا کولی شي په هغه اسلامي او انساني رفتار او کلونو باندې خپل خاوند یا اولادونو ته لارښوونه وکړي، او که چیرې خدای نه خواسته چې مور ځکه چې وایي د کور د کور تهداب وایي خښته وي چې باید خښته ایښودل شي، که چیرې دا ښځه هم د کور د ټولنې تهداب باندې ده، که چیرې کږه وي تر اخره پورې نه خدای نه خواسته هغه رړیږي. خو زه بیا ډېر موافق نه یم د فقر سره هم، خو د بېسوادي سره ډېر ستونزې
ډېره. مننه.
په افغانستان موږ یوازې نه باید ولایت ته موږ په نظر وګورو چې مثلا مرکز د کابل مرکز سمه ده 80% مېرمنې دلته سواد لري، موږ باید هغه د هلمند ولسوالي او کلي او د قندار او د بدخشان هغه نور ولایت ته هم باید په نظر کې وګورو چې ښځې څرنګه ژوند تېروي او څنګه تاوتریخوالی هغه بېچاري زغمي.
مننه. تاسو د سواد خبره وکړه بي سوادي یا نالوستي او غم دي خزو واقع چې یو مهم سببونه نه کېدل شي ځکه چې ام دي نارینه او بي سوادي او پزنګړې توګه دي خزو بي سوادي چې په خپل حقونو باندې نه پويږي یا لک تر لګنه شي کولای چې خپل کورنۍ سنبال کی ځکه سوادي وازي لیکلوس نه وي هغه سره انسان دي ژوند ډېر چارې زده کوي خو مخکې هغه صافه ویل چې تر ټولو لوی تاوتریخوالی چې دی هغه دستي د انجونو محرومول دي ظاهرا چې دغه د طالبانو یو نیم کال پوره شو پوره کېدو باندې دی تر اوسه پورې انجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه منع دي طالبانو واضحا یا داسې په ډنګ پیلې توګه دا نه دي ویلي چې کوندې د شرعي اصولو له مخې دوی له مکتبونو نه راګرځول شوي دي خو کله وایي کړنلاره باندې کار کوي کله وایي شرایط نه دي برابر په یوه او بله پلمه باندې تر اوسه پورې دا مکتبونه پاتې دي دې سره یو ټکی واضح کیږي چې طالب مشان نشي کولی د نجونو مکتبونه په شریعت باندې توجیه کړي لږ تر لږه د شریعت حکم په دې برخه کې دوی هم مني چې نجونې کولی شي تعلیم وکړي خو مکتبونه بند دي نجونو په وړاندې او دغه ستونزه چې اغلی احمد شاهي یاد کړه د ښځو بې سوادي دوام کوي او دې سره کېدلی شي چې نسلونه نسلونه نجونې باندې اغیزې وکړي هغه نجونې چې سږ کال ښوونځي ته تللې او له ښوونځي پاتې شوې ښایي په راتلونکي کې که دا ښوونځي پرانیستلم شي دوی ونشي کولی چې بیرته له ښوونځیو سره یو ځای شي او که دا پروسه دوام وکړي یو لوی نسل د نالوستو ښځو په افغانستان کې افغانستان اغلی صافی دی نړۍ یوازینی هیواد یادیږي چیرته چې نجونې ښوونځیو ته له تګ منع دي البته له شپږم ټولګي پورته نجونې دا مسله تاسو څه ډول ارزوئ دي ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې
ما خو هم ویلې چې تاوتریخوالی کېدلی شي چې کورنۍ تاوتریخوالی تاسې هم خپله وویلې چې کورنۍ تاوتریخوالی دی چې د کورنۍ تاوتریخوالی ته لازمه ده چې خپله حکومتونه کار وکړي څو دا شي پوهاوی ورکړي او د دې سره مبارزه وکړي ټولنیز تاوتریخوالی دی چې هغې ته هم د حکومتونو وظیفه ده چې باید کار وکړي څو دا چې ټولنه روښانه شي او تاوتریخوالی لږ شي بدترینه تاوتریخوالی د حکومتي تاوتریخوالی دی چې دې ته څوک کار وکړي کله چې تاسو ګورئ چې د 15 میاشتې مکتبونه تړل شوي نه دوه کاله تعلیمي زموږ نجونې د مکتب نه پاتې دي تعلیم نه پاتې دي په دوه کالو کې یعنی دی دوه متاسفانه موږ ګورو چې زیاتره په هغه ټولنو کې چې پښتانه پښتون میشته دي ډېر محروم شوي دي په وجود د دې چې متاسفانه غیر پښتانه همیشه د طالبانو پښتون کې د پښتنو سره غلري یعنی خپل مبارزه کوي چې ګویا دا خلک ظالم دي اوس ګوري دلته مظلوم دغه ننګرهار روزګان کابل قندهار هلمند دا ځایونه دي تاسو اوس په مزار کې مکتبونه شته بلخ ولایت کې مکتبونه شته دي خو دغه باقي ولایتونه چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي د دې جواب باید څوک ورکړي دې ته څوک باید کار وکړي مګر د کورنۍ تاوتریخوالی او د ټولنیز د ټولنې تاوتریخوالی ته مبارزه د حکومتونو کار ګڼو او د حکومتونو سره د تاوتریخوالی مبارزه باید څوک مخته یسي دا په کار دی چې بینالمللي ټولنه په دغه سې حکومتو باندې خپل سیاسي فشارونه ډېر کړي څو چې دا وشي کولی دغه وظیفه ته د ژمن کې چې تاسو باید هم د ټولنیز او هم د کورنۍ او هم د حکومتي تاوتریخوالي مخه ونیسئ زه دلته بالکل تعجب کوم چې په هغه وروسته پاتې هېوادو کې چې د افغانستان حتی وضع بهتره نه ده اقتصادي وضع بهتره ده اما ټول اجازه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي د ښځو او د نارینهو ترمنځ توپیر لږ دی اما یوازینی هېواد افغانستان دی دې ته لازمه ده چې هماغه رقم چې د خلکو غږ ډېر مهم غږ دی خپل افغان ولس غږ ډېر مهم دی باید خپل غږ پورته کړي باید حکومتو په خپل د اوسني چارواکو په مقابل کې باید غږ پورته شي او د دې نه وغوښتل شي په څنګ کې بینالمللي ټولنه عام مکلفیت لري او عامې وظیفه ده څنګه چې خصوصا امریکا هغه تړون چې دی کړی وو دا هغه تړون ته د دې ژمنتوب په دې وګوري
مننه
په دغه سیوالات کې چې اټس یعنی اټس لاره بل نه لرو بغیر د دې چې یا ټول خلک یو انقلاب کی او یاد
مننه کو هغه صافی راځي چې دا خبري راټولې کو په مجموعي توګه په کټ غوړم یو خبره وکم څومره چې موږ دې ریپورتونو معلومات خې په څو ولایتونو کې په استثنایی توګه باندې خونځي خلاص دي چې غالبا خای دي هغه ولایتونو دي خلکو هڅي نور طالبانو په غنو سیمو کې د کابل په شمول باندې چیرته چې بلا بلا قوام موسیقي او همدارنګه په زینو هغه ولایتونو کې چې خای پختون میشت ولایتونه نه خونځي د شپږم ټولګینه پورته تړلې دي. البته په څو ولایتونو کې د پرانستل کېدو ریپورتونه ورکول کیږي. زه غواړم چې له نظیف احمد شاهي او پختم چې و مقایسه راته وکي. مثلا پوخا ستونزوي تاوتریخواله وو خو د کورنۍ محکمې وي خزینه قاضیان وي پکې د بشري حقوقو خپلواک کمیسونونه وو د خزو لپاره د خوندیتوب کورونه وو ګڼې داسې سازمانونه وو وس دغه شیان نشته دي. فکر کوي چې دا د دې سبب شوی چې تاوتریخواله دغه کورنۍ هغه سیاسي تاوتریخواله باندې خوغه کیدو هغه چې د طالبانو حکومت سبب شوی دي دغه کورنۍ تاوتریخواله مر سره زیات شوی.
د مقایسی په هیڅ ځبه وایم چې زکه وایي چې د خدای امر او د حاکم امر وي کوم یو چې په قانون اساسي کې ذکر شي او د حکومت چارانه چې څنګه چوي همدارنګ ملت د غوي تابعدار وي. مخکې په قانون اساسي کې همداسې من خوشنط علیه السلام قانون هم و چې هغه کچېره خلی سره داسې بدرفتاری وسی دغه حق د دی او کچېره حق ورته ور نګري داسې د سزاګانې دي او دای پروسیجر کول شي د راځي په محکمه کې خپل هغه مستونزې او مشکلات هم وي هغه لکه سیاسی تطبیق درلود نه تطبیق ایدل خو خلق ورنه یریدل داریدل کچیر مونږ دا کارو کو خصه بزی محکمې ته یا عریضه بو کی زمونږ حیثیت به سوشي یو یره یو دا غوسره خو هم برسره به هم بیا په لورو پراتو ولایتو کې کیلو کې سره قضیه کېدل خو لکه دا غي 15% یا 10% خو سربېره پدې چې خځه خپل حق ته رسیدل خو بیا فساد اداري او بد اخلاقی هم بیا هم خځه کولی شو ځان ته یو وکیل ورنسي چې دا غي وکیل خزینه قاضیانی او چې مستقیم هغه خپل مدعی علیه بیا مدعی به یو قاضی سره مستقیم په جلسه کې پرته له کوم مشکل او ستونزې سره هغه سره خپل په جلسې قضایی کې خپل هغه ستونزې چې درلود هغه به ویل. لبده مرغه کله چې حکومت راغلل د طالبانو اکثریت زمونږ د ګیر چاپیره په کابل ښار کې زمونږ ګاونډیان خپلې ښځې سره بدې ردې چلنې کول همداسې رنګه اکثریت ته ویل چېرته به ځې کوم ځای نه په کومه مرجع کې ته به زما شکایت وکړې طالبان راغلي دي تا ته اجازه نه ولې د کور نه بهر وځې همدا موضوعات وو. له بیا مرغه زمونږ په کورنۍ کې جما مخکې د هم داسته وای چې خاونې د طالبانو په سلورمه ورځ ورک شو تر اوسه پورې بیچاره خزه د کونه وته لار محکمې ته قاضي ور باندې تمسخر شروع کړ دوشخان ور باندې ول وایزه
خزه وخت را پسې را تمام شو. جالب بحث ته دوام ورکول شو. اغلی صافی تاسو د سی پی وای ونی مده حقیقت را یو لند مقایسه وکي دی پوخانی وخت زکا هغه وخت کې مستونزوی زنی سازمانونه و چې څخل چتنې تمه وکړونه نه کول او د تاریخوالی پیخم بی خو د کی شک نشته دی چې وس لکه احمد شاهی چې ویل زیاتی شوې دی یو عمومي مقایسه او نتیجه گیری کراته وکي بحث پای ته رسوي ونی مده یو وخت لرو مهرباني.
مقایسه یو اندازه یو امکانات او خزینه مثلا د قانون شتون د خزینه قاضیان شتون د خزینه مدافع وکیلان شتون ول چې خزې راځي کول شي خپل امر مشکلات یو خسر بیان کی د خپل یو مرجع چې مثلا د خزو چارو وزارت چې مثلا کوم واقع کېدل اتمن غریب فعال کېدل یا خزو د امن خونه مثلا یو خزي باندې ډیر ظلم کې دغه کول شي چلته پناه یې قلم مسونه وسیږي مثلا د اته د زور واکو نه هغه الته پناه وړله متاسفانه اوس چیرې لاړ شي اوس اته د خپل د مور کور ته تللی نه شي هغه یو بدبختي دغه لږه د فقر خپل د دې سبب شوی چې یو خزه اته د پلاری د پلار کور کې نور دغه ته د توان د دین شج بیا د بچانو سره وساتي دا مقایسه سره یعنی زه نه وایم چې هغه وخت بالکل ټول 100% فوق العاده یو ناچیز تفاوت پکې د ژوند په غوښته راغلی د خوځو په ژوند کې راغلي اوس هغه د امن خونه نشته مثلا یو خوځو باندې هر رقم غم چې راځي مجبور دی تحمل کی او تاسو د دې غمونو او د دې تاوتریخوالې اثر د کورنۍ په تربیه کې د اولادو پر راتلونکو کې ډیر بحراني دی د دې عاقبت کې به هغه ماشومان چې د تاوتریخوالې په کورنۍ کې د تاوتریخوالې سره لویږي هغه معمولا ډیر ظالمه ډیر
مننه کوو اغلی صافی متاسفانه وخت را پسې را تمام شو کور محبت واقعا دغه وروستی ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه دا جلا یو بحث دی چې کورنۍ تاوتریخوالی څومره پر ماشومانو باندې اغیز کوي هغه میندې چې د تاوتریخوالی سره مخی دي هغوی ماشومان څومره ځورېږي په راتلونکو بحثونو کې د ازادي راډیو خپرونې تعقیبوي او په دې مسایلو به هم غږیږو مننه ګلالۍ صافی چې د پخوانۍ ولسي جرګې غړې وه او همدارنګه